د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې لینا شریفي.
د نیمه نړۍ ترنو اوریدونکو سلام. په یو شمیر کورنیو کې ښه خوړه نری نه خوري، خځو ته پوره او مناسب خوړه نه رسیږي.
کله چې اوشای سم تیارو مې اوسانه یک مشورور ته مې اولک دمه کمن ته پات شي کپات نه شورون تیار سم راتم.
دا غټه ول خځه لکه مورختې استونزو سره مخ کیږي.
نو کچیرته یو مور چې هغه ماشوم په ګډه لري یا ماشوم تشدید یا پی ورکی د دوی غذایی مواد مونږه خراب وساتو، نو پس دې کې شک نسته چې هغه مور به هم خراب صحت ولري او ماشوم به هم خراب صحت لري او په سوي تغذیه باندې به دچار کیږي.
دا ټول په همدې خبرونه کې چې زلینا شریفی وړاندې کوم اوریدلای شي. لا ازادي رادیو سره اوسئ. درنو اوریدونکو، په افغانستان کې لیبي خو خوراکي کلتور سم نه دی، یعنی داسې خواړه نه پخېږي چې د وجود ټول اړتیاوې پوره کړي. له بلې خوا دود دستور داسې دی چې لومړی ښه او قوي خواړه نارینه و ته ورکول کیږي، بیا یې ښځې خوري. حال دا چې له نارینه و ښځې زیاتو او قوي خوړو ته اړتیا لري. د روغتیا وزارت وروستۍ سروې ګڼې ښیي چې د همدې ناوړه خوراکي کلتور او ناوړه دود دستور له امله ګڼې ښځې د وینې له کمښت ان خوارځواکۍ سره مخ دي، چې له یوې خوا خپله ښځې رنځوروي او له بلې خوا هغه ماشوم چې د مور په نس ده یا شیدې ورکوي له جدي روغتیایي ستونزو سره مخ کوي. د پغمان اوسیدونکو همیرا له خپله کوره وایي چې کله دسترخوان ته خواړه راوړي نو هغه تر ټولو ښه خواړه د مشر ورور دي. دا وایي چې ځینې وخت که میلمانه وي هیڅ خواړه نه ورته پاتې کیږي.
زه خپله اوله کله چې یو شی سم تیاروم اوسانه یک مشر ورور ته مې اولک دمه وړکتوب نه مور هم دغه عادت را کړی ده چې ورور قدر باید ولرو، او بیا بعد لږ نه نو وړ ورور چې دا بل چې ده نو که مونږ ته پاتې شي که پاتې نه شي ورور نه تیرسوم اطمینان. نو عادي ورځو کې کله چې مونږ انت دې کړی نو دفتن میلمه راشي شپږ نفره او نفر یو دم را باندې راشي، دا ضرورت چې من قبل میلمه ته ډوډۍ ورکو کنه خپل وګی کینینو څو کودونه بیا وسلانه یې چې بیا دې ځانته وکړي ویګا وګی اسو کله کله زه خپل خچای ډوډۍ هم خورم.
په یو شمیر سیمو کې بیا داسې دود دی چې لومړی نارینه خواړه خوري او ښځې بیا وروسته د نارینه و لاس وهونکي یعنی پسمانده خوري.
د موږ په وطن کې سیما لیدلی دي، اول نارینه و ته ډوډۍ ورکوي که کورنۍ که میلمه یې، هغو سې ډوډۍ وخوړه بیا هغه پاته ډوډۍ راوځي د باندې راوځي ښځو ته که ډېره یې خو هغه خوري که ډېره نه یې، د هغو ډوډۍ په سر یو څه میدوي شروع پیاچوي بیا یې خوري که کچالو یې که شروع یې که کورت یې کار شه یې همدغه رواج ده بیا هغه ډوډۍ خوري. دوی وایي چې دا ډوډۍ ډېر ثواب لري. زه خو خپله د اطراف ښځه یم، دا شی ټول ما په خپله لیدلی. داسې وخت راغلی داسې موږ ته هېڅ هم نه دي پاته سوي، هغه لوښي پاک کراوتلې دي او موږ بیا یا په وچه یا په شلومبې یا په یو څه باندې ځان مړ کړی.
په کورونو کې د ښځو له خوراک سره توپیري چلند له کورونو ټولنو ته هم راوتلې، لکه چې لیدل کېږي په ټولو ودونو خیراتونو او کورنیو میلمستیاوو کې اول نارینه ډوډۍ خوري بیا ښځې، چې کله کله ښځو ته خواړه رسیږي هم نه. د پغمان اوسیدونکو همیرا د خپلو سترګو لیدلی حال داسې وایي.
هغه وعدته چې مونږ تلی وو اولې نارینه وو ته ډوډۍ ورکړه، درې ساعته وروسته یې ښځو ته راوړه، ځکه چې وایي وریجې کمې شوي دي، ورشي نورې وریجې پخې کړي، تر درې ساعتو پورې ایله د هغوی وریجې بېرته له سره پخې شوې او ښځو ته یې راوړې. چې ماشومان خو ټول ژړل، مورګانو به چا به ډوډۍ راوړې وه ور به کړه، چا به مثلا یو ماشوم ته شیدې ورکړې چې نیمچه ماشوم کان و ژړل به یې.
لکه څنګه مو چې واورېدل، یو شمېر ښځې د دود دستور او د کورنۍ مشرانو او نارینهوو ته د درناوي په خاطر له سمو او پوره خوړو محرومیږي، خو له یو شمېر نورو ښځو سره بیا تاوتریخوالی کیږي او په لوی لاس مناسب خواړه نه ورکول کیږي. د کابل یوه اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې واخلو وایي چې هر څه به یې پخول، دسترخوان ته به یې راوړل، خو تر هغو به چې دا دسترخوان ته راتله نو هر څه به ترې خلاص وو.
که من نون پخته می کدم بعدن که بولانی می کدم
پا تناره با می دوره پخه کرده پیرکی با می پخه کرده یا با می اوریجی تناره که هیوی آغا با می دسترخان تراوی ترسو با چه زراتلم وقت با دوی خوراک شروع کرده و چه پا دسترخان با که نستم خواهی با می وی لگو براوده بل با بل شای گوختله گرده با گردیدم چه روزگاره با شم هر سبرا نخلص شوی و دوم رای نویل چه راش زحمت دی بستلای هر سری پخه کردی تی هم مخوره نه نه بس پس من دی با مخوره لی ل دومره بشی میکیدلم چې ما پخته شیدې به می وچې شوې ماشوم به می جړل نه به مړید بیا می مور ویل چې ماشوم تلک ساکودانه پخوه چې نسی مورشي په امیدواره کې هم امداد رانه کارونه وو او همدا پسماندی په داسې وخت کې څاروي ته هم خلک یو څه مخې ته چوي خو دوی انسان ته نه ورکوي
ما انسان هیڅ چیز نه میگفته
د پنشیر ولایت یو اوسیدونکی وایي چې لکه چې واده شوه خو سرګنه یې ورسره ظلم کاوه دومره چې وږی کېدله به په ښکاره یې د وچې ډوډۍ د خوراک واک هم نه درلود
سیزده ساله چهارده ساله بودم که دایی خاندان افتادم تا این نمیاد
دیالس والس کلا نوام چی پا دی خاندان که ولویدم تر او سمیخ شورز نده دینی دیدلی ده کور طول کارونه بای پا ما کول خواره پا ما نپخول خواشین درور او میره دری وارو ظلم را بندی کوه سرخان تا بای چی خواره را ورل زبای پا دی او حقشی پسی لیجلم هر سبای را چخو خورل زبای نمناسی پاتسوم چی سر می دلحات پا تیجوال گیجی هیر بمینسی وچ دودی بای را چخ قلف کوله ما با دسترخان لسره و چوته وچ دودی غلی پورته کرده پا زنگو که بمی دماشوم دبالرس لندی کشه شده نیمش پا بمی چی ماشوم تشیدی ورکوله بیا بمی حقا دودی خورل
نان خوشکم می گرفتم می خوردم
د داخله ناروغي او ډاکټر عتیق حلیمی وایي په افغاني کورنیو کې تر ډیره د کورنۍ زامن تر لونو ښه ساتل کیږي او ښه خواړه ورکول کیږي ځکه دوی ګومان کوي چې نارینه باید غښتلی وي ځکه سخت کارونه کوي او پیسې ګټي خو دی وایي چې ښځې د ژوند په بیلابیلو پړاوونو کې تر نارینه زیات او ښو خوړو ته اړتیا لري دای وای په همدې خاطر د اسلام دین سپارښتنه کړې چې ماشوم او هلکانو ته تر دوو کلو او نجونو ته تر دوه نیمو کلو د مور شیدې ورکړل شي
دوه کاله شیدې خوړل دی او ماشوم حق دی خو په بعضو روایتو کې داسې دی د اسلام له نظره چې انجلۍ ته تاسو دوه نیم کاله شیدې ورکړئ د دې اصلي علت دا دی چې که یو انجلۍ غښتلې وي پیاوړې وي او صحتمند وي لوړ قد ولري طاقتوره وي نو دې کې شک نشته دی چې کله دا ودیږي او اولاد دنیا ته راوړي اولاد به هم همدغه رقم صحتمند او د پوره انرژي او قوت خاوند خو کچیرته دغه جلی چې د کورنۍ کې ورته ښه توجه نکېږي ښه غذایي مواد اول هلک ته ورکول کېږي که پاتې شول بیا جلی ته ورکول کېږي ښه لباس هلک ته مهیا کېږي او بیا خراب لباس یا ارزانه لباس جلی ته اماده کېږي دا ټول په روحي او رواني ډول باندې په ماشومانو باندې تاثیر کوي او بالاخره همدغه جلی چې ځوانېږي پیغلېږي دا یوه ښه انګیزه ځان سره نه لري نو ښه خبره دا ده چې دوی ته خاصه پاملرنه وشي ځکه چې همدغه نجلۍ بیا مور جوړېږي نو صحتمند ماشوم دی او صحتمند مور نه زیږي که چېرته د مور قد ټیټ وي حتی د یو سل پنځه څلوېښت سانتي متره څخه ښکته وي دا میندې اکثرا سوې تغذي ماشومان دنیا ته راوړي او حتی دوی نورمال ولادت نه شي کړی کیدای شي دوی عملیات شي
ډاکټر حلیمی وایي چې د ماشومتوب له دورې وروسته کله چې یوه نجلۍ د پیغلتوب یا ودې مرحلې ته رسیږي هم سالم او کافي خوراکي موادو ته اړتیا لري
کله دوی بلوغت دورې ته داخلیږي ځوانېږي نو دلته څه تغیرات منځته راځي د یو نجلۍ په بدن کې میاشتنۍ مریضیګانې ورته رامنځته کېږي پیدا کېږي د رشد او نمو په حالت کې دي د بلوغت په وخت کې پس دوی ته باید ښه غذایي مواد ورکړ سي دوی د ښه غذایي موادو سره که چېرته دوی مخامخ نه شي نو چون د دوی خپل اړتیا هم ډېره زیاته ده او له بلې خوا نه ضایعات هم لري نو د دوی صحت ته او د دوی بدن ته کفایت نه کوي نو ځکه د مختلفو ناروغیو سره مخامخ کېږي او بالاخره حتی چون کلسیم اوسپنه او نور غذایي مواد چې د دوی په بدن کې کم دي اړتیا یې ډېره ده نو اکثره د هډوکو ماتېدل یا د هډوکو سستوالی او هډوکې پوده غوندي وي نو کله چې دوی غورځېږي یا معمولي ضربه واردېږي نو د دوی د هډوکو د ماتېدو سبب ګرځي له بله پلوه دوی چې کله شیدې ورکړي خپلو ماشومانو ته یا دا چې دوی امیندوار وي نو دا په دې معنا ده چې د دوی هغه کوم غذایي ضرورت چې و هغه لا پسې دوه چنده درې چنده شو ځکه چې خپله هم اړتیا لري او ماشوم چې په ګېډه کې دی هغه هم اړتیا لري نو که چېرته یوه مور چې هغه ماشوم په ګېډه لري یا ماشوم ته شیدې یا پی ورکوي خراب غذایي مواد دوی ته ورکړو ښه غذایي مواد څخه موږ استفاده وکړو نو دوی موږ نه څو چنده اضافه ضرورت لري نو پس دې کې شک نشته دی چې هغه مور به هم خراب صحت ولري او ماشوم چې شیدې ورکوي ورته یا په ګېډه دی هغه به هم خراب صحت لري او په سوې تغذیې باندې به دوچار کیږي یا بعضې سوې اشکال دي چې هغه هم د غذایي موادو د کمښت له وجې نه منځته راځي چې عامه اصطلاح یې دا ده چې ملای سوری ده یا سر کې څه مشکل پیدا شوی یا یو غوټه غوندې په سر کې موجوده ده دا ټول هغه ناخوالې دي چې د غذایي موادو د کموالي په نتیجه کې منځته راځي
ډاکټر حلیمی هغه نښې راښیي چې د کورنۍ غړي پرې پوهېدلی شي چې میرمن خور یا لور ته سم او پوره خوړه نه دی رسیدلی او باید پاملرنه ورته وکړي.
چې یو انجلۍ او یو هلک کله مکتب ته ځي، استعداد کې شاید ډېر کم فرق وي یا هیڅ فرق نه وي، یا کېدای شي چې انجلۍ د هلک نه مخکې روانه وي. اما کله کله چې دوی غټېږي، غذایي مواد ته اړتیا زیاتېږي، چون هلک ته زیاته توجه کېږي، جلۍ ته کمه توجه کېږي، نو بیا په مکتب کې هم فرق راځي. د هلک حافظه تر جلۍ ښه کېږي، هغه علت څه شی دی؟ هلک ته ښه غذایي مواد که ورکړ سي، د هغې آیوډین کافي وي، د هغه اوسپنه کافي وي، د هغه نور ویټامینونه کافي وي، د کې شک نشته، هغه باید ښه برداشت ولري. او کله چې په کور کې بیا تاسو یوه مېرمن ګورئ، یوه مور ګورئ، یوه خور او یا خپله مېرمن سړی وګوري، د کمخونی اراض علایم ډېر څرګند دي، چې هغه سستي ده، کسالت ده، سرګنسي ده، سرچرخي ده، د سر درد ده. د دې نه علاوه که چېرته نوکان که چېرته د قاشق په رنګ شوي، یعنی غوچ غوچ شوي وي، دا په دې معنا ده چې اوسپنه یې کمه ده. له دې ټولو شیانو نه علاوه یوه ډېره ښه نښه دا ده چې هغه میندې چې د کلسیم، د اوسپنې او د نورو غذایي موادو، خاصتا د اوسپنې په فاقګۍ او کمبود باندې اخته وي، هغه میندې اکثره د چای شمه خوري په کور کې، یا حتی د خاورې سره ډېره علاقه وي چې خاوره وخوري، یا د ګلستر شوی څخه د بوی پېښه لګېږي، وایي چې دا وخورمه، نو دوی ډېر اکثره دې شیانو ته زړه ښه کوي. له دې نه علاوه د سترګو شاوخوا، چې په ښځو کې ډېر معمول ده، وایي سترګو مې حلقې وهلي، یا د حاملګۍ په وخت کې تور تور داغونه په مخ کې راڅرګندېږي، خپله ظاهري څېره چې د یو مور وګوري تاسې، هغه به رنګ به یې الوتی وي. دا ټول په دې معنا دي چې د مور غذایی مواد ښه بلانس نه دي، ښه موازنه نه دي، باید غذایي مواد ته ښه توجه وشي.
ډاکټر حلیمی د کورنیو نارینهو ته وایي چې د دوی درناوی په دې کې نه دی چې تر ټولو ښه خواړه دوی وخوري، بلکې د دوی نارینتوب په دې کې دی چې د کورنۍ د ښځمنو او ماشومانو ښه پالنه او ساتنه وکړي.
خو زما ټولو ورونو ته، ټولو پلرونو ته، ټولو نارینهګانو ته درخواست دا ده، یا سوال مې دا ده چې لطفا احترام په دې کې نشته چې سړی غوښه ډېره وخوري. یا کله کله تاسو به لیدلي په بعضې کورونو کې چې کله هندوانه خوړل کېږي، د منځ ځای چې هغه مغز دی، زړي نه لري، زحمت نه غواړي، دا وایي د پلار ځای دی چې په اسانه وخوړل شي او لږ ښه غوندي. زه دا وایم چې راځئ له کمزورو سره مرسته وکړو. هغه کور کې چې یوه ښځه، یوه زړه بوډۍ، یوه وړه لور، یوه ښځه چې حمل لري یا شیدې لري، دا کمزوري خلک دي. راځئ په دوی لطف او شفقت وکړو، هغه ښه غذایي مواد دوی ته ورکړو. دا زموږ قهرمانی ده، دا زموږ عزت دی. کله چې موږ دا کار وکړو، هماغه لور، هماغه ښځه، هماغه حامله میرمنه، دا ټول به زموږ احترام په بل ډول باندې کوي. دې کې شک نشته ده چې بعض رواجونه ښه هم لرو، لکه په اکثره کورنیو کې چې کله ماشوم پیدا کیږي، مور زچوي، نو دوی ته خامخاص توجه کیږي. مثلا چرګان ورته حلالیږي، شوروا ورته او جوش او یخنی او دا شیان ورته تهیه کیږي. دا ښې بېلګې دي، ښه مثالونه دي، ښه رواجونه دي. نو راځئ چې تنه دا یو رواج تقویه نه کړو، همدا چې ماشوم پیدا شوی دا چې د مور په ګیډه کې هم دی، هلته هم خاصه پاملرنه غواړي، خو هغه موږ ته په ظاهر کې ښکاري نه، اما ډېر زحمت او ډېر محنت او ډېره توجه په هغه مرحله کې پکار ده. بیا چې کله مور ماشوم ته پی ورکوي، په دې مرحله کې هم توجه پکار ده، نه دا چې هغه څلوېښت یا دېرش یا پنځه دېرش ورځې ورته توجه هم وکړه، نورې پرېږدو.
د اسلام له نظره نارینه ښځو او ماشومانو ته د نفقې په ورکړه مکلف شوی. دینی عالم محمد الله سیدزاده وایي هغه نارینه چې اول او ښه ډوډۍ خپله خوري او ښځو ته لږ تر لږه د ځان په برابر خواړه نه ورکوي، د دوی دا کار غیر انساني او غیر اسلامي عمل دی.
مسلمان ته چې د خپل کوروالا سره ښه چلند وکړي، په خوړو کې، په کالیو کې، تل دوی ته ضرورتونه آماده کړي او دوی سره ښه گزاره ولري، دا نه ښایي چې په اکثره کورنیو کې داسې هم لیدل کېږي چې ښځینه چې معمولا د پخلي چارې په غاړه بیایي، ډوډۍ پخوي او دوی ډوډۍ تیاروي، د هغه وخت دوی خواړه نه خوري تر څو چې د نارینه ونه ډوډۍ بېرته واپس نه شي. نو که کله چای پاتې شو خوري او که پاتې نه شو، هماس کېږي چې دا نه د انسانیت له لحاظه او نه د اسلامیت له لحاظه درست او سم کار نه دی، بلکې په دې باندې الله پاک ناراضه کېږي.
درنو اوریدونکو، د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه. تر بلې د خپرونې اجازه غواړم. آباد اوسئ.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په وېب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com